مشر پیترو پوروشنګ په تاویل دي چې امریکا به په دغه هیواد کې امن بحالولو لپاره کار وکړي. ترامپ پرون یو بیان کې وویل چې له یوکران، روس او نورو خواوو سره پر پوله د امن پر ځای کولو لپاره به مرسته وکړي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی له احمد الله اورو.
جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان قومي اسمبلی د جمعې په ورځ جرګې او پنچایت ته د قانوني حیثیت ورکولو قانون منظور کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې په تیرو وختونو کې د جرګې او پنچایت په نوم چې کم ظلمونه کېدل، نو امکان دی چې د قانون له وجې به اوس د هغه ظلمونو مخنیوی وشي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې دا یو مهم قانون دی او د دې منظوري هم په متفقه توګه ورکړې شوې ده، خو ضرورت د دې خبرې دی چې عمل درآمد دې پرې هم په صحیح توګه وکړی شي چې غریبو ته انصاف ترلاسه شي. مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا د آفتونو سره د مبارزې ادارې یا پی ڈی ایم ای په چترال کې د ممکنه سیلاب نه بچ کېدو لپاره خبرداری جاری کړی دی. د کم وروستو چې سیلانیانو او ځایی اوسیدونکو لا احتیاط کول پکار دي. ورځپاڼه لیکي چې په چترال کې د تیرو دوه درې کلونو دوران د موسمي تبدیلیانو له وجې یو شمېر پیښې رامخته شوې او ضلعي انتظامیه خلک محفوظ ځایونو ته رسولو او متاثرینو سره مرستې کولو کې په مکمله توګه ناکامه شوې ده. ورځپاڼه لیکي چې د ضلعي انتظامیه د ناکامۍ جایزه او یوه غټه وجه دا ده چې ورسره د هنګامي حالاتو مقابله کولو لپاره تربیت یافته عمله موجوده نه ده او نه ورته صوبایي حکومت، پی ڈی ایم ای، وفاقي حکومت او این ڈی ایم ای عمله ورکړی ده. ورځپاڼه لیکي چې پی ڈی ایم ای له پکار دي چې د ممکنه هنګامي صورتحال په رڼا کې چترال ضلعي انتظامیه سره مرستې لپاره دې په فوري توګه عمله ولیږي چې پر وخت امدادي هلې ځلې شروع کړی شي. آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په پېښور کې د 1500 بسترو د ګاینی هسپتال د جوړولو اعلان کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې یو نوی هسپتال جوړول یوه ښه خبره ده، خو دا هم پکار دي چې د پېښور په شمول ټوله صوبه کې څومره هم د زنانو هسپتالونه او ګاینی یونټ دي، نو هغې ته دې هم توجه ورکړی شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د صوبې په هسپتالونو کې زنانو لپاره نه صرف بسترې د ضرورت نه ډېرې کمې دي، بلکې د سرکاري هسپتالونو په ګاینی یونټو کې د پردې نظام هم خراب دی. نو صوبایي حکومت له پکار دي چې دې طرف ته هم خپل پام راوګرځوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای وڅلنیز اداره کونسل آن فارن ریلیشنز لیکي هند امریکا له ولسمشر ډونلډ ټرمپ څخه تمل لري چې د پاکستان په اړه خپل سخت دریځ عملي کړي. بل خو رایټرز خبري جانس په خپل ولیکنه کې د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د حزب اسلامي ډلې د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم لری کېدو موضوع راغستی ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له انیسه اجمل اورو.
کونسل آن فارن ریلیشنز سیړنیزه اداره لیکي هند هیله لري چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ د امریکا د پاکستان په اړه هغه سخت دریځ عملي کړي چې ورسره به پاکستان په خپله خاوره په پټنځایونو کې موجودو وسلوالو په وړاندې ګامونه پورته کړي. ولسمشر ډونلډ ټرمپ اعلان کړی و چې راتراګري ضد مبارزه د انتظامي په لومړیتوبونو کې ده. مقاله لیکي لکه څنګه چې پخوا د امریکا بهرنیو چارو وزیر میډلین البرایټ هم ویلي وو، پاکستان یو نړیوال مشکل دی چې پالیسي د تناو ښکار او نه واریدون کې ده. مقاله لیکي د امریکا د مختلفو حکومتونو انتظامیو مراعات او ورکولو سره پر پاکستان د لوګو محدودیتونو هڅه کړې ده چې دا شاندای هواد لخپل خاورې ترهګری ختم کړي او د اټمي وسلو پیداوار کم کړي. اداره لیکي د 2001 کال د ستمبر میاشتې راهیسې پاکستان ته په دې هیله ولسی او پوځي مرستې ورکول کیږي چې د دې هیواد حکومت او پوځ به نړیوالې ذمهوارۍ پوره کول او ترهګرۍ ضد مبارزې ته وهڅول شي. بلخوا رویټرز خبري اژانس لیکي د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار څخه بندیزونه لري کړ چې ورسره د نوموړي افغانستان ته په آزاد تلو لپاره لارې پرانستل شوې. افغان حکومت په ستمبر میاشت کې له ګلبدین حکمتیار او دغه وسلوالې ډلې حزب اسلامي سره د سولې تړون په برخه کې له نوموړي څخه د بندیزونو لرې کولو غوښتنه کړې وه. پر دې تړون له دې قبله ځینو افغانانو د بشري حقونو ډلو نیوکې هم کړې وې چې له دې سره به حکمتیار او د هغه جنګیالي وبخل شي. اژانس لیکي که څه هم د افغانستان په موجوده نامنۍ کې ګلبدین حکمتیار لږ رول لري، خو نوموړي د 1990 لسیزې کورنۍ خونړۍ جګړه کې مهم رول لوبولی و. په دغه موده جرګه کې پر حکمتیار پر کابل د توغندي او وشتلو او د نورو بشري حقوقو د سرغړونو تورونه لګول شوی وو. اشانس لیکي د افغانستان حکومت له ګلبدین حکمتیار د ملګرو ملتونو لخوا د بندیزونو لري کولو د پریکړې هرکلی کړی دی او دای د افغانستان سولې او ثبات په لور یو لوی ګام بلل دی. اشانس لیکي د تیر کال ستمبر میاشت کې ګلبدین حکمتیار له افغان ولسمشر اشرف غنی سره له یو نامعلومه ځایا د سولې معاهده لاسلیک کړه او لاغ راهیسي د ګلبدین حکمتیار د اوسېدو د ځای سیګي په اړه معلومات مخې ته نه دی راغلي. د ملګرو ملتونو لخوا پر حکمتیار بندیزونو لري کولو سره افغان چارواکي تمه لري چې نوموړی به ډیر سر بیرته کابل ته ولاړ شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د امریکا عدلی وزارت د هغه وی عدالتي پریکړه پر ضد اپیل کړی چې پترس کې د هغه هیواد ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د و اسلامي هیوادونو د وګړو امریکا ته پر ورتګ لګول شوی موقتی محدودیتونه لغو ګرځول شوی دي. پر دې موضوع تفصیل منور شاور.
تیر ورځ د امریکا عدلی وزارت د هغه عدالتي فیصلې خلاف اپیل کړی چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د وو اسلامي هیوادونو د وګړو امریکا ته په ورتګ ارزي محدودیتونه لغوه کړی دي. دغه محدودیتونه د ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان او شام په خلکو لګول شوی ول چې د ختمېدلو د عدالتي فیصلې وروسته یې د یادو هیوادونو خلکو امریکا ته ورتګ توند کړی دی. د ولسمشر ټرمپ دغه فرمان په امریکا کې دننه او بهر مظاهره راپارولې دي. د تیرې جمعې په ورځ د واشنگټن ریاست په سیاتل ښار کې یو وفاقي جج جیمز رابرټ دا فیصله په دې بنیاد وکړه چې د ولسمشر ټرمپ د محدودیتونو لګونکو فرمان لوجه د عامو خلکو ژوند د زیان سره مخ کېدل شي. د دې په جواب کې ولسمشر ټرمپ په ټولنیزه رسنۍ ټویټر یو شمیر پیغامونه خپاره کړل چې پکې یې جیمز رابرټ تش په نوم جج بللې دي. رویټرز خبری ایجنسی په دې اړه خپل یو ریپورت کې لیکي چې یوې خواته خلک د ولسمشر ټرمپ دغه پیغامونه تر حد وتلی بولی او وایي چې نوموړی هغه عدالتي نظام لپاره غورځوي کوم چې په هیواد کې د سپینې ماڼۍ او کانګرس هلې ځلې په نظر کې ساتي. بلخوا ولسمشر ټرمپ په فلوریډا ریاست کې خبریالانو ته ویلي چې د هیواد د امنیت په اړه فیصله کې به یې انتظامیه بریالی کیږي. د امریکا عدلیه وزارت د عدالتي فیصلې خلاف په خپل اپیل کې موقف اختیار کړي چې وفاقي جج جیمز رابرټ د ولسمشر فرمان لغوه کولو لپاره قانوني دلایل نه دی وړاندې کړي او نه یې په دغه فرمان کې کومه قانوني نیمګړتیا په ګوته کړې ده. رویټرز لیکي چې د امریکا د خارجه او کورنیو چارو وزارتونو ویلي دوی په دغه ورستی عدالتي حکم عمل شروع کړی دی او تمه ده چې د یادو وو اسلامي هیوادونو ګڼ شمېر خلک نن یعنی د اتوار په ورځ امریکا ته ورتګ شروع کړي. دا راز امریکایي حکومت وایي چې د سبا یعنی ګل ورځ نه به امریکا ته د کډوالو ورتګ هم شروع شي. خو که د ټرمپ انتظامیه اپیل وګټي نو ممکنه ده چې په اولو کې د فرمان عملي کېدلو په څیر یو وار بیا په ایرپورټونو ګډوډي رامنځته شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوپه
ډیر سخت روانې تیر یا هر څه کې
زو شپه کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
افغان چارواکو او د حزب اسلامي غړو پرون په کابل کې د وی خبري غونډې په ترڅ کې د ملګرو ملتونو غو پریکړه وستایله چې لمخې د ډلې مشر ګلبدین حکمتیار د ترهګرو لیست څخه وستل شو. افغان چارواکو ویل د سولې لپاره د دوی خنیت باید طالبان هم روغ جوړیتا وهڅوي. لکابله د حدیث پردیس رپورټ اورو.
د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د هوکړې لیک د پلي کېدو ګډه کمیټه پر ګلبدین حکمتیار د وزشیو تحریمونو لري کول نیک او منطقي ګام بولي. د افغان حکومت له لوري د دغه کمیټې مشر ډاکټر اکرم خپلواک د شنبه په ورځ کابل کې خبري ناسې ته ویل
د موافقتنامې یو مهم بند چې هغه د افغانستان د اسلامي حزب او د دې د محترم مشر باندې د امنیت شورا د تعزیرات موضوع چې الحمدلله رفع شو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغان حکومت له غوښتنې وروسته د جمعې په ورځ د القاعده داعش او نورو اړوند ډلو له لیسته د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار نوم لری کړ. د ګلبدین حکمتیار نوم په 2003 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې شامل شوی وو. په ورته وخت کې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د هوکړې لیک د پلي کېدو په ګډه کمیټه کې د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی مشر محمد امین کریم د امنیت شورا د غپریکړه منطقي او د سولې د ټینګښت لپاره ګټه ورو بلله. خغلی کریم وایي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار بعد دغه حزب د زندانیانو د خوشی کېدو او د هوکړلیک د دریو نورو مادو چې پراتلونکو ورځو کې به پلی شي کابل تراشي.
ازادي یک تعداد از زندانیان به خاطر از اینکه امکان نداره کمیر مجاهد حزب
اسلامی دی وی د یو شمیر زندانیانو خوشی کېدل مهم دی ځکه دا امکان نه لري چې ګلبدین حکمتیار کابل تراشی او یو امور د خپل زندانی زوی لپاره لاس په دواوي. د کډوالو لپاره د زمکو ویش امنیت او څلورم موضوع د هغه د اوسېدو د ځای قطعي تثبیت دی.
نقطه چهارم تثبیت قطعی محل اقامتشان است.
د افغانستان د سولې علي شورا به وایي چې د بندیزونو له لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم ایستل دا ثابتوي چې د افغانستان د سولې موضوع نړیوالو ته مهمه ده. د دغه شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بندیزونو له لیسته د حزب اسلامي د مشر لری کول په افغانستان کې ټولو وسلوالو ډلو ته دا پیغام رسوي چې یوازې د سولې لارې کولی شي خپلو اهدافو ته ورسیږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
او سوردونکو ونځ خبرونه د باختر ستوري درته ورو ده. پروگرام په جلال آباد کې د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد جوړوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به د ننګرهار تیاتر یا سټیج ډرامو د لوبغاړو په ستونزو یو ریپورت ولرو. بیا به د ختیځ خبرندوی ټولنې له مسول اکرام الله اکرام سره د ټولنې په خبرنیزو هڅو د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو او په اخره کې به د بنګړو په اړه یو کلتوري ریپورت تتم شو. لومړی ریپورت درازو د افغانستان په لویو یا هغو ولایتونو کې چې د زون حیثیت لري د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې د تیاتر او موسیقي مدیریتونه لري. خو ننګرهار هم د ختیځ زون مرکزی ولایت دی چې تر اوسه پکې نه د موسیقي او نه هم د تیاتر لپاره مدیریتونه پرانستل شوي دي. د ننګرهار د تیاتر لوبغاړي له مرکزی دولت نه غواړي چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې ورته مدیریت منظور کړي. نور حال په ریپورت کې درکو. سره لدی چې د ننګرهار تیاتر ټولنې د هیواد په کچه د سټیج ډرامو په فستیوالونو کې سوزلي لومړي مقامونه هم ګټلي، خو لا هم د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې رسمي مدیریت نه لري. د ننګرهار د تیاتر ټولنې لوبغاړي وایي چې له تیرو څو کلونو راهیسې له وزارت نه د مدیریت غوښتنه کوي، خو تر اوسه ورته هیڅ پام نه دی اړول شوی. د دغه ټولنې یو تنفال غړي فضل رحمان شمس مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
د افغانستان په لوی ولایتونو کې چې هلته رسمي بڼه لري تیاترونه، ننګرهار چې لوی ولایت دی او د فرهنګ کور دی، دلته رسمي مدیریت نشته دی. لوبغاړي شته دی، لیکوالان شته دی، لار خود تیاتر د پاره منګل رو په نړیوال معیار باندې منګل ډرامې جوړې کړې دي، په فیسټیوالونو کې منګل لومړي مقامونه ګټلې دي، خو له بدبختانه چې منګل رسمي مدیریت نه لرو په ننګرهار اطلاعات فرهنګ ریاست په چوکاټ کې. غوښتنه مو دا ده چې د دې په خاطر باندې چې دلته یو اداره موجوده وي، مدیریت موجود وي، وي تر څو دغه لوبغاړو صحیح پالنه وکړي، نو یو د رسمي مدیریت غوښتنه څنګه لرو چې باید وشي.
د فلم او سټیج ډرامو لوبغاړی محمد شاه مجرو د تیاتر د مدیریت تر څنګ د موسیقۍ د مدیریت غوښتنه هم کوي.
وقت سره دا ستونزه موږ په ننګرهار کې لرو، چې ننګرهار یو د فرهنګ او د علم زانګو ده، نو بناهن دغه دوه څانګې چې یو موسیقي ده بل تیاتر، دې ته ډېره اړتیا لري، ځکه چې موږ دلته تیاتر ډېر ښه لوبغاړي لرو او د موسیقي ښه هنرمندان لرو. دغه هنرمندان او دغه تیاتر لوبغاړي چې موږ نه ځای کېږي، نو موږ ته په کار ده چې دا خلک موږ منسجم کړو. نو د په خاطر موږ څو ځلې وړاندیز کړی، دا اوس هم زموږ هیله دا ده چې دغه څانګې ته توجه وکړي او دغه دواړه څانګې فعال شي.
د دوی د غوښتنو په وړاندې د ننګرهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د فرهنګ امیر امرالله امید وایي چې دوی ته وزارت ډاډ ورکړی دی چې سکل ورته د تیاتر د مدیریت تر څنګ د موسیقۍ او ګالری مدیریتونه هم منظوروي.
په دې اړه د اطلاعات او فرهنګ ریاست څو څو ځله پخوانیو وزیر صاحبانو ته وړاندیز کړی چې باید دلته د تیاتر یو مدیریت وي، دلته د موسیقۍ یو مدیریت وي، مګر په هغه وخت کې بدبختانه نه پوهېږم چې څه دلایلو منظور نه شو. اوس ډاډ ترلاسه شوی دی چې موږ ته د موسیقۍ یو مدیریت، د ګالری یو مدیریت او د تیاتر مدیریت منظوروي. تیاتر ډیر اړین دی، تیاتر د اطلاعات او فرهنګ ریاست د فرهنګي خدمتونو یوه برخه ده، د فرهنګ یو جز دی او دا باید له پامه ونه غورځيږي. موږ خپله په دې باور یو او هیله مو دا ده چې ډیر ژر د تیاتر مدیریت ولرو.
یاد دی وی چې د ننګرهار تیاتر ټولنه تر شلو تنو پورې لوبغاړي لري چې د تیرو 15 کلونو راهیسې په ملي مناسبتونو او ځانګړو کلتوري ورځو ډرامې ستیج کوي چې د کتونکو پام یې وراړولی دی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیر خبرونه کې به مو د ختیځ خبرندوی ټولنې له مسول اکرام الله اکرام نه اورېدلې وی چې د تیر شپږو کلونو په دوران کې کابوس سل انوانه بیلابیل کتابونه خپاره کړي دي. دا چې یاد ټولنه د افغانستان نورو ولایتونو ته هم کتابونه لیږدوي او کسنګه د مرکې په دویمه او وروستۍ برخه کې به یې ترې واورو.
په انفرادي توګه باندې د ننګرهار ځوانان کتابونه اخلي، یعنی د مطالعې شوق په خلکو کې پیدا شوی کنه؟
د مطالعې شوق د پخوانه خده هغه مره هیله او امید چې موږ درلودو بیا هم مطالعه په کچه باندې لانه ده. او زه دلیل دا ګڼم چې د سوشل میډیا چې څومره عامیږي، د مطالعې سره د خلکو علاقه په پخوانی اندازه باندې نه پاتې کیږي. خو په ټوله کې ویلی شو چې مطالعه کوونکي ډیر شوي دي د پخوا په نسبت باندې، ځکه چې دلته مثلا پوهنتونونه جوړ شول، شخصي پوهنتونونه جوړ شول، لیسې ډېرې شوې، د خلکو تعلیم ته مخه شوه. نو طبعا د مطالعې سره د خلکو سر و کار شو، مجبوره شو چې ځینې کتابونه ولولي. د سیاسي علومو د پونځي یو محصل که مثلا نړیوال حقوق لولي په پوهنتون کې، نو هغه مجبوره دی چې د درسي موادو د پوره کېدو په خاطر باندې لس داسې کتابونه بیلابیل واخلي چې هغې کې د نړیوالو حقوقو موضوعات راغلي وي او دغسې ځینې نور.
پخوا به د افغانستان او بالخصوص د ننګرهار نه هم په کتابونو پسې کتاب پلورونکي پېښور ته تلل، اوس ننګرهار ته راځي. ختیځ خپرندوی ټولنې ته هم د نورو ولایتونو نه کتاب پلورونکي راځي، د تاسې نه په عمده توګه باندې کتابونه اخلي او کنه؟
خوست، پکتیا، پکتیکا، کابل، لوګر، مزار شریف، هرات، لوی کندهار، دا ولایتونه دي چې د ځینو ته موږ کتابونه لیږو، دلته خپل نمائندګان لرو.
په کابل کې خو اوس داسې مطبعه شته دي چې مثلا د یو کتاب ټولې چارې سرته ورسي، که هغه رنګوي، که ساده وي، که مجلد ډول وي او که هارد کار وي. تاسو خپل کتابونه په کابل کې چاپ کوئ که په ننګرهار کې؟
اصلا د کابل او د ننګرهار ترمن مسله دا ده چې اول خو موږ په ننګرهار کې یو مجهزه مطبعه لرو چې دلته دې د کتاب مکمل کارونه وشي او کتاب دې په بشپړ ډول باندې دلته خپور شي او چاپ نشي. دلیل شاید دا وي چې دلته په دوامدار شکل باندې برېښنا نشته او مطبعه چې ده ډېرې برېښنا ته اړتیا لري. پاتې د کابل مطبعې چې د هغوی نرخونه لوړ دي. که په کابل کې مونږ کتاب خپرو توان د هغوی به بیا نرخ لوړ وي او دلته مطالعه کوونکي چې دي هغومره وس نه لري چې په لوړه بیه باندې کتابونه واخلي. همدا اوس چې مونږ د کابل چاپ کوم کتابونه د کابل نه راوړو د هغې نرخ د ننګرهار د خپرو شوو کتابونو سره تقریبا یو په دوه چنده فرق لري.
نو تاسو دغه خپل کتابونه چیرته چاپ کړئ؟
موږ خپل کتابونه چاپ لپاره پیښور ته خیبر پختونخوا کې چاپ کوو. هلته بیا د چاپ کارونه د کابل په نسبت باندې ارزانه دي او په کمو پیسو باندې چاپ کیږي.
نو څه فکر کې که چیرته د ننګرهار سرمایه‌دار خلک په ننګرهار کې مجهزه مطبعه جوړ کړي، فکر نه کوي چې ډیره ګټه به وکړي؟
واقعا که چیرته د دې ځای سرمایه‌داران په دې برخه باندې سرمایه گذاري وکړي ډېرې زیاتې پیسې به ترلاسه کی. زمون غوښتنه هم داده چې په دې برخه باندې باید سرمایه گذاري وشي. همدا اوس لږ تر لږه هر ورځ په ننګرهار کې تر لسو نوي کتابونه بازار ته راځي او چاپ کیږي او خپریږي. نو ته فکر وکړه د میاشتې 300 کتابه شول، دا ډېر زیات جیګ رقم په یو کتاب که لږ تر لږه تر 30,000 افغانیو پورې لګښت موږ ور واچو نو تقریبا 1.5 میلیونه افغانۍ شوي چې ډېرې زیاتې دي. نو زما غوښتنه داده چې دلته باید دغسې یو مجهزه مطبعه جوړ شي او په دې برخه باندې سرمایه گذاري وشي چې له بده وخته تر اوسه نه ده شوي. او بله مسله تر ټولو نه مهمه دا ده چې هلته که په مطبعه کې یو کس کار کوي، یو کس لږ تر لږه د 50 کسانو کار کوي. دا به په عین حال کې مستري وي، دا به په عین حال کې چپیم کولی شي، فلمونه به مویستی شي، دا به په عین حال کې یو ښه ډیزاینر وي، دا به لمینیشن به هم کولی شي، هر څه به کولی شي. خو په جلال آباد کې بیا د دې هر کار دپاره به ته بیل کس نیسي چې هغه هر یو کس به ډېرې پیسې غواړي. په پیښور کې بیا یو ښه خبر دا ده چې یو کس مثلا په 15,000 پاکستانی کلدارو باندې تاسره کار کوي. خو دلته خو بیا نه
که دا راته ووایي چې د خپل کاروبار نه څومره راضي؟
د خپل کار نه ډیر زیات راضي، ډیر زیات خوشحاله یم په خپل کار کې. یو مقوله ده چې هم خرما هم ثواب. د کتابونو کار هم تقریبا همدغسې دی، ځکه سر و کار دی عموما د تعلیم یافته قشر سره وي، د قلم والا خلکو سره د مخه وي. نو په دغه ځای کې ماکشتان ورونه چې دي زه د هغوی راتلونکي ته ډېر زیات خوشحاله یم چې هغوی په دغه کار کې لږ تر لږه هره ورځ هلته مطالعه کوي، کار کوي او ډېر زیات خوشحاله دي. خو خلکو سره یې مخه ده، هم په مادي لحاظ باندې هم په معنوي لحاظ باندې، دا یو نیک کار دی.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د خبرونې په دې برخه کې د بنگلو په اړه یو کلتوري رپورت ته تم کیږو. په پښتني کلتور کې بنگړي د خزینه سنگار توکو یو مهمه برخه جوړوي چې له ماشومتوبه انجونې په لیچو کوي او د ژوند تر پایه پورې دا دود ژوندی ساتي. که څه هم ځینې وختونو کې د نجونو لیچې له بنگړو خالی وي، خو په خاصو ورځو او ځانګړو مناسبتونو کې له ماشومو نجونو نیولې تر پاخه عمر پورې میرمنې په ډیر شوق خپلې لیچې له بنگړو ډکوي. د ډیوی په نوم یو انجلۍ د بنگړو د استعمال په اړه راته وایي.
بنگړي خو ځانګړي ورځې لري. ځینې خلک دي په کوژدو کې، ودونو کې، او ځینې خلک دي په اختر کې، او لوی اختر دی، وړوکی اختر دی، چې په دې کې بنگړي اچي. او بله دا چې ځینې جنکیانې هغه کوژدې ودونو دغسې شي هغې کې اچي. بنگړي خو ډېر هغه لري، خو یو چې دی شیشه دی، او بل مصالې دی، او بل چې دی بلوري دی، یو چې دی هغه د سپینو زر یو رقسم بنگړي دی چې د چرمو کالو سره اغوستل.
دا چې بنگړي په پښتني کلتور کې د نجونو د سنگار مهم توکی دی، ځکه خو یې د پښتو لنډیو او شعرونو ته لاره موندلې ده. شاعر او لیکوال عزت الله زواب همدې خبرې ته اشاره کوي.
شعرونو کې یاد شوي دي نو شنه سره تور هر رقم بنگړي، اوس خو لا یو رقم بنگړي سیټونه راوتی دي. د ملي بیرغ غوندې تورې او بیا سرې بیا شنې، او لکه د ملي بیرغ رنگ یې هماغسې چې خلکو دسمالونه او ټیکري او جامې د ملي بیرغ نه کړي، دغسې اوس په بنگړو کې هم زموږ ملي بیرغ ښکاري. نو دغسې ډېر زیات یاد شوي دي بنگړي. خاطره پیر دی وایي چې خاطره تا خو ویل چې شیخ مزه پکټ کې مات بنگړی د چا پراته دی نو په لنډۍ کې راغلی دی بنگړی چې بنگړی نیم ښکته که نیم پورته چې په ښایسته لیچو دی سر ولګوم.
اوس د بنگړو په شکل جوړ لاسبندونه هم بازارونو ته راغلي چې د خوښیو په میپلونو کې نجونې پر لیچو کې بندوي. خو د سیلۍ په نوم یوه نجلۍ وایي چې لاسبندونه هیڅکله د بنگړو ځای نه شي نیولی.
لاسبند او دستبند خپل ځای لري او بنگړي خپل. بنگړي خو ډېر یو پخوانی تاریخ لري او بنگړي چې دی یو رواد دی او رسم دی او په زیب زینه د لحاظ هم بنگړي ډېر ښایسته دي. دستبندونه کله دومره ښایسته دي؟ بعضې نجونې په ودونو کې په محفلونو د نکریزو په شپو دستبند په لاس کړی چې د دستبند د نکریزو د شپې سره هیڅ مناسب نه دی. او دغه دستبند په خپله هغه ځایونو کې کولی شي کېدای شي هغه جنۍ محصله موسي کولی شي د دستبند استفاده وکړي، مګر په واده کې او په داسې یو محفل کې د بنگړي ډېر ښه ښکاري او د هغې محفل د شور د زیاتوالي او د هغې د ښکلا د زیاتوالي سبب کېږي.
د جلال آباد ښار زرګرانو کوڅه کې هم یو شمېر مېرمنې د بنگړو په خرڅولو بوختې دي. یوه مېرمن هم وایي چې لاسبندونه د بنگړو ځای نه شي نیولی. سره له دې چې اوس ګڼ خزینه کلتوري سینګارتوکي یا خو د وخت په تیریدو سره لمنځه تللي او یا د لمنځه تلو په حال کې دي، خو بنگړي داسې یو کلتوري ارزښت دی چې تر ډیره به وپایي. او دا ځکه چې که ماشوم نجونې پلاستیکي بنگړي په لیچو کوي او پیغلی نجونې شیشهی بنگړي خوښوي، نو د پاخه عمر لرونکي مېرمنې بیا د سرو زرو کړۍ د بنگړي په نوم په لیچو کوي. د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.
غزل جال غزل زلف کی ہر ول غزل